द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګول ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمه ګنټې خبري خبرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان داخله چارو وزیر احسن اقبال د پایتخت اسلام آباد او د دیسر جوخت پنڈی خار ترمنځ په لوی سړک باندې په احتجاج ناست د دوا تندرو مذهبي ګوندونو د احتجاج ختمولو لپاره ورکل شبنیټي غزبلو اعلان کړي د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په پاکستان تور لګولې چې په دغه جنگ د پلی هیباد کې د طالبانو په بیا راوچتېدو کې دوه مخه کردار لوبوي او امریکې لسکاله پس یو ځل بیا شمالي کوریا د ترهګرو مرسته کوونکو ملکونو په فهرست کې شامل کړي کوم چې به شمالي کوریا په حکومت نور مالی او سفارتي دباو واچوي او وګورئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله چارو وزیر احسن اقبال د پایتخت اسلام آباد او د دیسر جوخت راول پنڈی ترمنس په لوی سړک باندې په احتجاج ناست د دوا تندرو مذهبي ګوندونو د احتجاج ختمولو لپاره ورکل شوی نیټه غزبلو اعلان کړي نوموړي نن د اسلام آباد های کورټ کې د احتجاجي ناست ختمولو په سر شبي اوربني ورستو خبري کانفرنس ته ویلي د احتجاج ختمولو لپاره نیټه 3 نومبر ته غزبلې شوی احسن اقبال د اسلام آباد های کورټ نه په احتجاج د ناستو خلکو سره د خبرو لپاره د سلی رښتونه تر 8 ساعتونو پورې نور وخت غوښته و داخله وزیر عدالت ته د حاضرې د وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل ځینې سازشي خلک پاکستان کې یو ځل بیا د لاهور د ماډل ټاون او اسلام آباد لال مسجد په رنګ پیښې کول غواړي احتجاجي ډلې د ختم نبوت په اړه آئینی مادو کې د بدلون په ضد احتجاجي ناسته پیل کړې خو وروستو د پاکستان پارلمان دغه بدلون بیرته اخیستی او بدلون ته یې غلطي ویلې وه د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په پاکستان تور لګولې چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د طالبانو په بیا راوچتېدو کې دوه مخه کردار لوبوي کینیډا کې د نړیوال امنیت په سر یوې غونډې ته په وینا کې عبدالله عبدالله تور ولګوو چې د ګاونډي هیواد پاکستان د دوه مخې تګلارې له کبله طالبان افغانستان ته بیا ستانه شوي او هلته یې یاغیتوب شروع کړی افغان او امریکایي چارواکي د ډیر وخت راهسې وایي د طالبانو او حقانی تندرو ډلې مشران په پاکستان کې مرکزونه لري او د هلتنه په افغانستان کې د حملو منصوبې جوړوي خو پاکستان اکثر دغه تورونه ردوي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان وسلوال طالبان په هیواد کې د کوکنارو د غیرقانوني کربندي او د مخدره موادو د تجارت نه هر کال 2 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي د ګلپورز یو خبري غونډې ته جنرال نیکلسن وویل د طالبانو د مالی وسیلو مخنیولو لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په لومړي ځل د نشه یي توکو جوړولو کارخانې په هدف کړي او هغه یې تباه کړي دي امریکې لسکاله پس یو ځل بیا شمال کوریا د ترهګرو مرسته کوونکو ملکونو په فهرست کې شامل کړي کوم چې به د شمال کوریا په حکومت نور مالی او سفارتي دباو واچوي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګلپورز په وایټ هاوس کې ویلي دغه ګام 100 کلونه وړاندې اخیستل په کار وو او شمال کوریایي یو قاتل حکومت وبللو ټرمپ ویلي د خزانې وزارت په سرکاري توګه نن د نهې په ورځ د بندیز لګول شوو تنانو او ادارو نومونه او زیاتي بندیزونه اعلانوي د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل نور ملکونه ایران سوډان او شام دي د زمبابوې د اوږدې مودې راهسې په واک کې صدر رابرټ موګابه د خپلې څوکۍ نه د لرې کېدو او یا د پارلمان لخوا د مؤاخذه کېدو سره د مخ کېدو لپاره د ګل ورځ غرمې پورې ورکل شوې نیټه د پام نه اړولې او د دې وړاندې د اتوار په ورځ یې په ټلویژن په ډاګه کړې وه چې هغه د استعفا ورکولو اراده نه لري د اتوار په ورځ په میلیونونو خلکو ریډیو او ټلویژن ته غوږ ایښودو چې رابرټ موګابه به د خپل 30 کاله امیرانه حکومت ختمولو اعلان وکړي خو نوموړي په خپله وینا کې وویل هغه به راتلونکي میاشت خپلې پارټۍ زینو پی ایف کا د کانګرس مشري کوي او د ایران میډیا وایي شام کې د جګړې په وخت د ایران پاسداران انقلاب دوه مهمو کمانډرانو په شمول د مقدس پنځه محافظین وجل شوي دي. د ایران حکومتي خبري ادارې فارس تر مخه په وجل شوو تنانو کې د پاسداران انقلاب کمانډر خیرالله سمدی هم شامل دی. ایران په شام کې جنگیدونکو خپلو وسلوالو ته د مقدس سه محافظین وای او دا وکوي د غزواکونه د دمشق خار سره نږدې د زینب بیبي د مزار حفاظت کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر احسن اقبال د پایتخت اسلام آباد او د دې سره جوخت پنډي خر ترمنس په لوی سړک د پاسه په احتجاج ناست دوه تندربو مذهبي ګوندونو د احتجاج ختمولو لپاره ورکل شوی نیټې غضبلو اعلان کړی دی. نوموړي په اسلام آباد های کورټ کې د ابرونی وروستو یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې دغه نیټه درشتم نومبر ته غضبلې شوې ده. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته په یو رپورټ کې زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د تیرو دوه اونیو راسې د پاکستان سرخار اسلام آباد په دروازه کې د تندرو مذهبي ډلې احتجاجي ناسته لا دوام لري او د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي د دغه احتجاج د لارې په ګرد نړۍ کې د پاکستان خندا جوړه شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ کې د حاضرېدو په وخت د عدالت نه په احتجاج ناستو خلکو سره د خبرو اترو لپاره د نور وخت غوښتنه کړې ده. عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته د عدالت بهر د میډیا سره د خبرو اترو په مهال د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي ځینې خلک پاکستان کې یو ځل بیا د لاهور د ماډل ټاون او د اسلام آباد د لال مسجد یا سور جماعت په رنګ پیښې کول غواړي. احسان اقبال زیاته کړې ده یو ځل بیا علما او مشران راغوښتل شوي دي چې د احتجاج کوونکو سره خبرې اترې وکړي. تیر ورځ بیا د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد چارواکي او د کورونو چارو وزیر غوښتل یو چې ولې د عدالت په حکم عمل نه دی شوی. عدالت د اسلام آباد د پولیسو مشر کمشنر او مرستیال کمشنر باندې قهر هم کړی دی چې ولې احتجاج کوونکي نه دي لرې کړی شوي. عدالت د چارواکو نه د عدالت د حکم نه عملي کولو ځواب هم غوښتی دی. د اتوار په ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي و دوی سره داسې معلومات دي چې په احتجاج کوونکو کې ځینې کسان تشدد راپارول غواړي چې وروسته یې د خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي. دغه احتجاج کوونکو د عدالت د حکم منلو نه انکار کړی او د هغې وروسته د کورونو چارو وزیر په احتجاج کوونکو په پور امن ډول د احتجاج ختمولو غږ کړی او دا دړکۍ هم ورکړې وه چې که دوی احتجاج ختم نه کړو نو حکومت د طاقت استعمال هم کولی شي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه احتجاج کې ناس خلک د پاکستان د قانون د مرکزی وزیر زاهد عامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله د څوکونه لرې کولو په غوښتنه ټینګ ولاړ دي. د دغه احتجاجي ناستې له امله د اسلام آباد او پنډۍ ترمنځ مرکزی سړک بند دی، د کوم له امله چې هر ورځ په زرګونو خلک د ستونزو سره مخامخ کیږي. تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ یو وار بیا حکومت ته د دغه احتجاج ختمولو لپاره د روانې میاشتې درشتمه نیټه ورکړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله په پاکستان تور لګولی دی چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د طالبانو په بیا را اوچتېدو کې دوه مخې کردار لوبوي. نوموړي دا خبرې په کینیډا کې د یو امنیتي کانفرنس په وخت باندې کړې دي. نور حال پی تاسو ته په یو رپورټ کې زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغانستان کې د طالبانو په تازه فعالیتونو پاکستان تورن کړی او وایي د دغې وجه د پاکستان دوه مخې تګ لاره ده. کینیډا کې د هیلیفیکس امنیتي غونډې پر مهال د خپل وینا په وخت دغه خبره ده کړې ده. د ویلي که چېرې طالبان خبرو اترو ته آماده کیږي نو افغانان به یې هرکلی کوي او دغسې په سیاست کې د راتلو به یې هم خلک هرکلی وکړي. دا خبرې د خام ویبپاڼې او د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې رانقل کړې دي. عبدالله عبدالله دا خبرې په داسې حال کړې دي چې د افغانستان لپاره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نوې پالیسۍ د اعلانولو وروسته د واشنگټن نه یو شمېر اعلی پوځي او غیر پوځي چارواکو د سیمې سفرې کړي دي او سړنکار وایي چې د نوې پالیسۍ د موثره جوړولو لپاره امریکا خپل کوششونه تیز کړي دي. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال افغانستان کې د طالبانو په فعالیتونو پاکستان تورن کړی چې نږدېو کې د امریکا یوې ادارې ویلي د افغانستان طالبانو د واک لاندې د ملک یو شمېر برخې راغلي دي او په تیرو څو کلونو کې لومړی وار دی چې د ملک په لویه برخه باندې د دوی کنټرول دی. د افغانستان، هند او امریکایي چارواکو لخوا وخت په وخت پاکستان باندې تورونه لګول کیږي چې افغانستان کې تشدد کوونکو پر شا لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه هر وخت رد کړي او بے اساس ای بلل دی. یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې د امریکا دفاعي چارو وزیر کانګرس نه غوښتنه کړې وه چې لشکرې طیبه وسلواله ډله دی د حقانی شبکې څخه بیا لکړې شي. د پاکستان دفاعي چارو څیړنکار ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود ویلي چې امریکا ښکاري داسې چې اوس په افغانستان کې خپله پالیسي موثره جوړول غواړي او د هند او پاکستان د لانجې څخه یې بیلول هم د دغې فیصلې مقصد دی. د افغانستان اجرایي رئیس په افغانستان کې د کینیډا د رول هم ستاینه وکړه. یاد دی وی چې په افغانستان کې د کینیډا پوځ د میدان جنگ نه په کال 2011 کې وتلی او تر هغې وخته پورې د 2150 عسکر په افغانستان کې په جګړو کې وژل شوي وو. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې افغان طالبان د جګړې په لار ګټه نشي ترلاسه کولی او په دغه دغه طالب وسلوال قانع کولو ته اړتیا ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان نیکلسن وایي د افغانستان وسلوال طالبان په هیواد کې د کوکنارو د غیر قانوني کربندي او د مخدره موادو د تجارت نه هر کال 200 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي. نوموړي د ګلپور جو خبري کانفرنس ته ویلي چې د طالبانو د مالي وسلو مخنیولو لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په اول ځل د نشه یي توکو جوړولو کارخانې په هدف کړي او هغه یې تباه کړي دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان باندې کوي.
امریکا د مخدره موادو پر ضد پوځي عملیات په افغانستان کې د خپل ځایي اتحادیانو په ملګرتیا پیل کړي چې مقصد یې طالبان د خپل فنډونو ترلاسه کولو لوی سرچینې څخه محرومه کول دي. دا ګام د کلونو راهیسې د هغه نیوکو وروسته وغستل شوی چې پکې به ویل کېدل چې نړیوال ځواکونه د اپیمو تجارت مخه نیولو لپاره کافي ګامونه نه پورته کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلي د افغانستان وسلوال طالبان په هیواد کې د کوکنارو د غیر قانوني کرواندی او د مخدره موادو د تجارت نه هر کال 200 میلیون ډالر ترلاسه کوي. تیر ورځ یو خبری غونډې په محل جنرال نیکلسن ویلي د طالبانو د مالی وسیلو مخنیولو لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په لومړي ځل د نشئی توکو جوړولو کارخانه په هدف کړی او تباہ کړی دي. جنرال نیکلسن ویلي په هلمند ولایت کې د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د نشئی توکو پر ضد عملیات د صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې تګلارې د لاندې شوې دي. هغه ویلي افغان او امریکایي هوایی ځواکونو د نشئی توکو ودانې په هدف کړي چې پکې بي 250 نوم جهازونو 2000 پاونډا درانه بمونه اچولي. په دغه عملیاتو کې د اف 2 نوم بمبار الوتکو په لومړي وار برخه اغسته. جنرال نیکلسن ویلي د یوې اندازې تر مخه طالبان د نشئی توکو د تجارت نه هر کال 200 میلیون ډالر مالی ګټه ترلاسه کوي. هغه ویل طالبان لکه د جنایتکارانو د ډلو په سیر فعالیتونه ترسره کوي. د نشئی توکو د تجارت او نور جنایتي فعالیتونو نه د ګټې ترلاسه کولو لپاره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړې په افغانستان کې 43 تنظیمونه د نشئی توکو کاروبار کوي او په دغه 43 کې وو په هلمند ولایت کې وجود لري. نوموړي ویلي چې په دغه هوایی بمباره کې زمینداران نه په هدف کیږي او عام ولستر بچ ساتلو په خاطر ډېر د احتیاط نه کار اغستل کیږي. جنرال نیکلسن ویلي چې دوی به د مخدره موادو قاچاق کوونکي هغه تنظیمونه په هدف کول جاری ساتي کومې ډلې چې د طالبانو او نورو ترهاګرو ډلو سره امرستې کوي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شریف یفتلی د طالبانو پر ضد دغه ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه په جرمونو کې یو ککړه ډله ده څوک چې د مخدره موادو د کاروبار څخه ګټه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت د یوې سیړنې تر مخه د تیر کال په مقابله کې سخت کال په افغانستان کې کوکنارو په کرونده کې 3% اضافه شوې ده. افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات افیم پیدا کیږي چې بیا ترې هیروئن جوڑے گی د کارن السوا نبی پالسی زکی پ زیاتر افغانستان کی د خپلواک پ وقت طالبانو د کوکنارو پ کروندہ مکمل بندیز لگول خو وس د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنگ لپاره مالی وسایل د نشئی توکو د کاچاک دلارے پیدا کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی. امریکې لس کاله پس یو ځل بیا شمالي کوریا د ترهګرو مرسته کوونکو ملکونو په فهرست کې شامل کړی، کوم چې به د شمالي کوریا په حکومت نور مالی او سفارتي دباو واچوي. خو د امریکې خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې دی به د شمالي کوریا سره سفارتي هلې ځلې هم جاری ساتي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام یو سفارتي حل راوستلی شي. نور حال په د وایس آف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
امریکا وایي چې شمالي کوریا به یو واری بیا د ترهګرۍ ساتونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړای شي. د امریکا دغه ګام هدف په شمالي کوریا نور اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه لګول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې شمالي کوریا یو قاتل هیواد دی. هغه وویل په کار وه چې دا کار ډېر پخوا سوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سې شنبه په ورځ دغه اعلان په رسمي توګه وکړي. د دغه اعلان وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمالي کوریا د ترهګرو پالونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. په دغه لیست کې دا وخت ایران، سوریا او د سودان نمونه شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ته دغه فیصله په حق له ویل دي چې صدر ټرمپ اداره دا غنی چې پانګیانګ پر لپسې توګه د نړیوالو ترهګرو سره مرسته کړې ده او د دې حمایت هم کړې او په نورو هیوادونو کې خپل سیاسي مخالفین هم قتل کړي دي. په کال 1988 کې امریکا شمالي کوریا د ترهګر مرسته کوونکی حکومت ګرځولې. کله چې د شمالي کوریا ایجنټانو د جنوبي کوریا مسافري تیاره راوغورځوله، په هغه پیښه کې 15 خلک وژل شوي وو. په کال 2008 کې د اټمي وسلو په معاهده د عمل کول وروسته د شمالي کوریا نوم د دې لیست څخه باسلی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ یوې اوږدې مهاله پورې دا لانجه د پانګیانګ اټمي پروګرام د وجه څخه ده چې واشنگټن کلک مخالفت کوي. شمالي کوریا په سو وره ویلې دي که چېرې امریکا ورباندې وسلوال برید وکړي نو دوی به د امریکا ځینې سیمې په بلاستیکي او اټمي وسلو باندې ووبلي.
دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي زمونږ همکار مختار خلیل صاحب دې ته کتنه کړي.
نن د امریکې په مشهوره هفتایي د مجله نیوز ویک کې د اسرائیل او د سعودي عرب په خپلو کې د تعلقاتو جوړېدو په هکله یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی چې اسرائیل او سعودي عرب خپلو کې یو بل ته پرانیزدې کېدو دي. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې د اسرائیل د فوج سر لخکر تیره هفته د سعودي عرب خبري به پانی ایلاف سره خپل مرکه کې ویلي دي چې اسرائیل د ایران په حق له د خفیه معلوماتو سعودي عرب ته په ورکولو سلا دی. د اسرائیل سر لخکر جنرال ګیډي ایزنکوټ خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې د ایران د تابعیا کولو لپاره اسرائیل میانراو عرب ملکونو ته د خفیه معلوماتو په شمول د هر قسمه معلوماتو په ورکولو راضي دي. جنرال ګیډي وایي چې د اسرائیل او د سعودي عرب ترمنځ د ایران په دشمنی کې ډیر مفادات شریک دي. نیوز ویک لیکي چې د سعودي خبری وې پانی ایلاف ته د تیرو ډیرو کلونو راسي اسرائیلی چارواکو، وزیرانو، جرنیلانو او د اسرائیل د خارجه وزارت افسرانو سره د مرکو کولو اجازت ورکړی شوی دی. بلخوا د اسرائیل په حق له د سعودي عرب د چارواکو په خبرو کې هم ډیر فرق راغلی دی. د سعودي عرب خبری وې پانه باندې د اسرائیل د سر لخکر د مرکې خورېدل د سعودي عرب او د اسرائیل ترمنځ د تعلقاتو په جوړېدو کې لوی پرمختګ ګڼل کیږي. نیوز ویک لکی یو زمانہ وا چې سعودی عرب کې چا د ویرم د سهونی مملکت اسرائیل نامه په خلی نشورا وسته خو نن سبا د سعودی عرب ټیلی ویژن چینل العربیا د اسرائیل په حق له خبرونه خډاډه نشر کړي. نیوز ویک لکی چې د امریکای حکومت سعودی عرب ته ویل دي چې د فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ د امن د منسوبې د کامیابولو لپاره کار وکړي، ځکه چې سعودی عرب د وړاندې نه د اسرائیل د هوایی کمپنۍ د ایل آل د پروازونو د سعودی عرب د پاسه د تیرېدو اجازت ورکړې ده او د اسرائیل چارواکو سره خخکاره ملاقاتونه هم شروع کړي دي. په دې سبب په فلسطینیانو د هم خپل مخ مروت استعمال کړي او اسرائیل سره دي کې نه. خو نیوز ویک لکی چې دلته د سعودی عرب او د اسرائیل ترمنځ د یو مسله راپورته شوې ده او هغه دا چې سعودی عرب د ایران خلاف اسرائیل نه د خفیه معلوماتو او د فوزی امداد خواست کړی دی. مضمون زیاتی چې اسرائیل سره په ښکاره ملګرتیا کول یا اسرائیل له رعایتونه ورکول به سیاسي طور د سعودی عرب دپاره لوی خطرې راپورته کړي، خو ښکاري داسې چې سعودی عرب اسرائیل سره د خپلې ملګرتیا جاری ساتلو پوخ نیت کړی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د مصر د پخوانی صدر د انور سادات په شان د سعودی عرب د یو لوی حکمران د اسرائیل په دوره تلل فی الحال ناممکنه ده، خو ښکاره ملاقاتونه به جاری وي. صدر ٹرمپ په دې کوشش کې دی چې د سعودی عرب په ذریعہ د فلسطینیانو امداد وکړي او د فلسطینیانو او د اسرائیلیانو ترمنځ امن او روغ جوړه راولي. خو عرب دنیا اگر که د فلسطینیانو باره کې فکر مند ده، خو دوی ته خپل مفادات او خپل سیاسي صحت د فلسطینیانو نه زیات رانږدې دی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
عالمی برادرای په تیرو سو کلونو کې په ګرد دنیا کې د زینو ډیرو مضبوطو ترهګر تنظیمونو سخته مقابله کړې ده، بلکې دوی له ماتې ورکړې ده. دا پیله خبره ده چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نن هم د ترهګرای خطرې شته دي. د تونلاریتوب او د ترهګرای خلاف په جنگ کې یو ډیر کم یاده وسیله خارجي امداد دی. د عالمی جمهوریت او اولسی حقونو مرسته د جنگ نه پس جنگ ځپلو او د قدرتی آفتونو د لاسه ځپلې شو سیمو کې محکم تیار وستل او د بې کوره شو خلکو خپلو کورونو ته په واپس راوستو کې لاس امداد کول د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره اثرناکې ذریعې دي. د بین الاقوامي ترقۍ دپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ عمده شان کارونه کوي. د یو ایس ایډ منتظم مارک گرین ایوان کې امدادي کارونو ته د رقمونو د ویستو ذیلی کمیټو تخپل یو اوسنی تصدیقی بیان کې ویلي دي چې زموږ ترقیاتی حالې ځلې د خرابو حالاتو په سمولو کې لوی کار کوي، کم چې د مایوسۍ خورولو سبب جوړیږي او عالمی ترهګر تنظیمونه دې نه فایده پورته کوي. ښاغلی مارک گرین خپل بیان کې وایي چې یو ایس ایډ د بې کوره شوو خلکو او د دوی د خدمت کوونکو ملکونو د مشکلاتو راکمولو د پاره کار کوي او غدا شان چې د هغه حالاتو تابعیا کوي د کومو د لاسه چې لوی شمیر خلک په کډه نورو ملکونو یا سیمو ته لاړ شي. د زیاته کا مونږ د هغه ملکونو او د ګوندونو د ترهګرو د لاسه د دانه وانکړې شوی اډانی د بیا رغولو کار هم کوو د کومو له سببه چې فوزی کامیابی نورې زیاتی مضبوطیږي. مونږ د کمزورو او د زیاتو هدف شوو خلکو په امداد ډیر خپویګو. یو ایس ایډ په دې لړ کې د نورو زیاتو کړکیچونو مسلو د اوارولو دپاره نورو ادارو او بین الاقوامی ملګرو سره ملګرتیا کوي. د مثال په توګه یو ایس ایډ اداره د امریکې د دفاع محکمې سره په رقه کې د محکمتیا راوستو په کار کې لاس امداد کوي چې دا شان د رقه ښار تلي خلک واپس خپلو کورونو ته راشي. د دفاع محکمه د دې په بدل کې د قدرتي آفتونو په وخت د یو ایس ایډ امدادي ډلو سره لاس امداد کوي کله چې دوی د سمندري طوفانونو، زلزلو او د نورو قدرتي آفتونو د لاسه د ځپلې شوو خلکو امداد لزی. د یو ایس ایډ منتظم مارک گرین د خپل تقریر په اخر کې وویل چې یو ایس ایډ د طبي تحفظ د خپلې عالمي ایجنډې لاندې د وبایي مرضونو او یو نه بل ته د لګیدونکو رنځونو د مخنیوي دپاره هم کار کوي. موږ د انساني سمګلینګ او د ځنګلي ځناورو د غیر قانونه کاروبار د مخنیوي په کوششونو کې هم لاس امداد کوو، ځکه چې ترهګر تنظیمونه هم په دې قسمه کارونو ځان لا پیسہ پیدا کوي. د انساني خواخوږۍ د مسلو د اوارولو دپاره د امریکې کردار د عالمي قیادت د حیثیت په وجه هم دی، او په دې کارونو موږ د انساني خواخوږۍ خپل کوششونه نور مضبوطو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګرانو اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د دنیمې ګینټې خبرونه خو تاسو واورېدل. موږ سره اوسېږئ لږو شېبو کې به زمونږ د سحر په خیر د دوو ګنټو خپرونه شروع کیږي. همکاران شبزاده او کلثوم کاکړ سټوډیو ته را رسېدلي دي. موږ سره اوسېږئ.